تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
غوری دن کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی سردار علی ټکر د پروګرام په لیدو سره تاسو په خدمت کې زرم غوری دن کو لکه څنګه چې تاسو په پټه کې په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په اولسی ادب د پښتو په ادب د شاعرانو او ادیبانو په جون دا وی په کار په دې مختلفو موضوعاتو باندې تاسو سره موږ خبرې ترې کوو موږ تاسو سره د پښتو د په اولسی ادب کې د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړی دي ټپې په جوړښت هم سره خبره کړې ده د ټپې په تاریخي اهمیت هم سره خبره کړې ده بیا موږ سره د ککړې غاړې په جوړښت باندې خبرې کړې دي او د هغې په تاریخي اهمیت هم سره خبرې کړې د دې دواړو اصنافو په مضمونونو هم سره خبرې کړې دي دغه شان هم سره بیا د چاربیتې په حواله باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او د هغې په تاریخي اهمیت هم سره هم ډېرې خبرې کړې دي خو د څه وخت نه موږ تاسو سره د غزل په موضوع باندې خبرې کوو د غزل په موضوع کې موږ تاسو سره د غزل چې کوم لوازمات دي هغې ټولو در سره مونږ وخت په وخت باندې خبرې کړې دي خو نن سبا موږ چې د کوم غزل لیکونکي زموږ شاعران ادیبان دي د هغوی د ژوند په حواله د هغوی د کار په حواله باندې تاسو سره خبرې ترې کوو نن چې به د کوم شاعر په حواله باندې مونږ خبرې ترې تاسو سره کوو د دې شاعر نوم دی محترمه سلمی شاهی دی د دې د جون او د دې د کار په حواله به تاسو سره خبرې ترې کوو او په دې باندې کار کړی دی زموږ د نې خوږې محترمې بیبي کلثوم بیبي کلثوم زیب بیبي په دې باندې کار کړی دی او نو دا غزل سره مونږ هم نن ملمنه کړې ده چې په دې موضوع سره د هغې د جون په حواله را سره خبرې سرې شریکې کړي د دې نه علاوه مونږ سره ډاکټر محمد اقبال هم په پروګرام کې موجود دی مونږ سره ډاکټر احمد محموم صاحب هم په پروګرام کې موجود دی نو د ټولو د اول ورځو خپلې درنې خوږې محترمې بیبي کلثوم زیب بیبي لا چې هغه را سره د سلما شاهین بیبي په حواله باندې نظر شریک کړي د هغې د جون په حواله د هغې د کار په حواله کلثوم زیب بیبي تاسو په پروګرام کې په خیر علی وو
ډیره مننه ټکر صاحب اول خو ټولو ته سلامونه اورېدونکو ته هم تاسو ته او تاسو ډیره مننه چې زما د پاره دانن خمو که تاسو مال را کړه چې زه د سلما شاهین بیبي په حواله سره تاسو سره خبرې وکړم
ډیر مهرباني بی بی ستاسو درا تک ډیر ډیر مننه س نظر پر سره شریکه
اول کو تاسو سره دا خبره شریکه کما چې ما اوس په تیر ورځو کې په سلما بی بی باندې تحقیق کړی دی دا کې د فن او شخصیت نو سوچ ما ته مخامخ راغلی دی نو زبلغ غوندي تفصیل تاسو سره شریک کوم دلته ځکه چې مال صرف ویلی شوی دی چې تب شل منټه خبرې کې نو دا غي د ژوند خدور علی یو لوی جهد دی چې هغه په شل منټه کیسه چې په شل کال کې زما په خیال خبرې وکړو نه ختميږي خو دلته به درته ځو د سلما شاهین بیبي د ژوند سره مختصر غوندي حال بیان کما چې پروفیسر ډاکټر سلما شاهین بیبي د ضلع مردان په بغداد کلی کې په 14 اپریل کال 1955 کې پیدا شوې ده د بیبي پلار امیر محمد خان زمیدار او د 18 کالو په عمر کې واده شوو او د باچا خان نږدې ملګری او د خدای خدمتگار تحریک فعال ممبر وو جیلو نه خوړلی وو په ملګرو کې غنی خان همیش خلیل او جهان سیب نیاز اجمل خټک بابا وو چې په جیل کې غي سره په مختلفو وختونو کې وخت تیر کړو د سلما بیبي پلار هم شعرونه لیکل ادب او سیاست خوخو او دی په حق له به لست هم کولا دغه وجوه چې د بیبي کورنۍ او سیاسي او ادبي کورنۍ هم غنلې شي د سلما بیبي 15 خويندې او درونه دي پرونو خويندو کې د سلما بیبي نمبر 2 دی سلما بیبي ابتدائی تعلیم د خپل کلی په پرایمری سکول کې حاصل کړو د علمی او سیاسي کورنۍ سره د تعلق په وجه یې په کلی او سکول کې عزت ډیرو سلما بیبي تا وراثت کې د ادب جراثیم بخلی شوی وو په کور کې به دا وخت ادبی مجلې او اخبارونه راتلل، هغه به دوی لوستل د کلی سوړه لایبرری و دغې نه به په پیسو باندې کتابونه راوړل او دغې لوستل به هم کوله. هم دغه وجوه چې بیبي د وړوکوالي نه ډیره ذهینه او خیاره او ښه مقرره وه. د بغدادي د ګلز های اسکول نه په کال 1901 کې د لسم جماعت امتحان پاس کړو، او د مردان ګلز کالج نه په کال 1902 کې دولسم وکړو، او بی ای په کال 1906 کې وکړو. د دې پر لپسې کامیاب تعلیمی سفر نامون ته د سلمہ بیبی د تعلیم سره د مینې او بیا د مهنت اندازا کې د پښتو ژبې سره د مینې له کبله هغه د پښتو ایم ای د پېښور یونیورسيټي نه په کال 1908 کې وکړو او ډیګری ترلاسه کړه. هم دغه وخت کې سلمہ بیبی په پښتو ډیپارټمنټ کې د جونیئر ریسرچ افسری په عہده کار شروع کړو. د ملازمت په ابتدایي دور کې ورته په پښتو ټپی د تحقیق کار حواله شو. دغه ذمہواری د یوې جینۍ د پاره ډیره ګرانه وه، خو سلمہ بیبی یو محنتي او کارخوخي بنیادم دغه ګران کار تر سره ورسولو. دوی شپږ ډیر زره ټپی راجم کړي چې د عام ولس ادیبانو شاعرانو نواخله د ولی خان او غنی خان پورې ټول ورکې خپل برخه واچوله. دغه ټپې په دوه جلدونو کې چاپ شوې. د دغه کتابونو انتساب د ښځو په نوم ځکه چې د بیبي دا وینا مطابق ټپه د ښځې ایجاد دی، او دغه د هغوی حق و چې دغه کتابونه د ښځو په نوم شي. دغه دوران کې سلمہ بیبي د ټپو نه مخکې مقاله ولیکله چې عنوان یې پښتو ټپه معاشرتي او ثقافتي اثر و. د سلمہ بیبي پښتو ټپې سره د مینې اندازه د دینه لګي چې هغې مختلف مقالی پټپه لیکلی دی. لکه پټپه کې د مینې او بدای دردونه ټکورونه چې هغه د پښتو رسالې چې د اکیډمی نه بوته په اکتوبر 1904 کې چاپ شو. د پښتو ولسی ژوند پلټنه د ټپې رڼا کې دا هم په 1904 کې د اپریل په میاشت کې پښتو کې چاپ شو. دا مقالی دی د ټپې پیژنګلو، ورپسې بیا په پښتو ټپه کې معاشرتي نفسیات دا په 1903 کې د مې میاشت کې چاپ شو. بیا ټپه او ولسی ژوند پښتو نومبر دسمبر 1905 او 1906 دا ټولې مقالې د پښتو جولای کې د یوې کټی پنګي په هیڅ کتلې شي. بیا چې دا د بیبي خدای بخلې مشر ډایریکټر چې نواز طاهر سپته دی و بخي سلمہ بیبي دغه کار او تیار او وستایلو. د سلمہ بیبی ملازمت سره سره داغوی تحقیقي او ادبي کار په مخ روانو. دغه دوران کې داغوی لومبای شعري مجموعه د نوی سحر په نوم شایع شو چې د هغه وخت منورینو وستایله. دوی مشهري مجموعه زلاحا غسی وړوي په نوم ادبي میدان ته راغله چې دغه نظم زلاحا غسی وړوي نړیواله سطح باندې وستایل شو. د سلمہ بیبی په جنګلو ذریعہ جوړ شو. درې مشهري مجموعه تراویل پنوم او سلورم مجموعه د انتخابی شاهین پنوم چاپ شوه. د ملازمت په دوران کې هغوی د یوې بهتريني محققې شاعرې نثر نگاری افسانه او ناول لیکل کې د نتادي او تبصره نگاری په هیڅ په هر ډول کامیاب شوه. پی ایچ ڈی په کال 2002 کې د پښتو جدید نظم د 1901 نه تر 2000 د سرخط لاندې وکړه. په دې مقاله کې د لر اوبر د سلو کالو د دور دومړو او ژوندو شاعرانو د جدید نظم څېړنه کړې او جاج اخیستلې. په کال 2004 کې سلمہ بیبی د پښتو اکیډمۍ د ډایریکټر ذمہواری ترلاسه کړې، او دغه ذمہواری ښه په نرتوب ترسره کړې. پښتو اکیډمۍ کې یې د پی ایچ ڈی او ایم فل کلاسونه شروع کړل. د امریکې د پراجیکټ په پیسو یې 30,000 کتابونه کمپیوټرایز کړل. یو شپېته تاریخي نسخې محفوظ کړې. د لوک ورثه نه پښتون کلچر او ثقافت لپاره منظور شوې پانډي د پښتو اکیډمۍ د ژبې او ادب لپاره په کار راوستو. بیبي د کال 2010 نه د کال 2012 پورې سلمہ بیبي د پښتو اکیډمۍ د لپاره یو عدالتي کیس کې کوم چې هغه د پښتو ډیپارټمنټ خلاف هاي کورټ کې اپیل کړی وو. دغه کیس د پښتو اکیډمۍ په پښتو ډیپارټمنټ کې زم کیدلو. دغه فیصله سلمہ بیبی عدالت کې چیلنج کړه او وی ګټله. په 2012 کې یو ځل بیا بیبی خپل کار شروع کړ، او په 2000 سوارلسم کې د ډایریکټری په هیڅ ریټایر شو. سلما بیبي په خوې ډیر زور وره ده, سرټیټې د هغه فطرت نه دی, د هر غلط کار خلاف ټپ سلو پاره ودریدل د بیبي خاصیت ته. هغه یو ډیر شمتالی لیکلې دي چې دا ډیر غټ کار دی چې وخت په وخت په کامی او بین المللي دستورو کې وړاندې کړي دي. د افسانو یو کتابې د کانی وزغی په نوم چاپ ته, په هر یو افسانې د پښتو معاشره کې د خزي سره په ظلم جبر او داغي خلاف د اواز او بیا د مسلو حل هم په کیس کار دي. د افسانو جبې روانه اسانه او زړه راښکون کې ده. یو ناول د کرناش په نوم چاپ دی او د دغه ناول ترجمه یو پروفیسر نقیب الله جان د اگر روشنی ہوتی په نوم اردو کې ترجمه کړي او چاپ کړي دي. یوا سفرنامه د چین د دورې دل اور انکی چین میں په نوم چاپ ده. دې سفرنامه کې د دوو قومونو تهذیبونو اولس او د سیاسي لیډرانو تقابلی جایزه اخیستل شوې ده. خپل منظر کشي او بے ساخته جملو او مکالمو دغه سفرنامه ډیر خپل کړي ده. سلما شاهین بیبی ګڼ شمیر تاریخي او ادبي کتابونو باندې سریزي لیکلې دي. د هغې لیک د رومان سره سره د مسلو او طبقاتي کشمکش خلاف د جدوجهد آواز دی. که د هغې نثر دی او که نظم, په هغې کې د داخلي جذباتو سره سره کامي جذبات هم داسې بیان کړي دي چې د هغې د پښتو ژبې پښتون ثقافت او پښتون قام سره د بې کچه مینې خلوص رڼا صفاح ښکاري. د سلما بیبی شاعرۍ ته چې موږ خیال وکړو نو د دوی په شاعرۍ کې د زپلی شوی محرومي طبقه احساسات په نظر راځي. د کام د یو ذمہ‌داري شاعري او لیکوالي په هیڅ د دوی شاعرۍ کې د اصلاح رنګ او د منافقت د رویې مزمت دی. په شاعرۍ کې غزلونه هم دي او پابند او آزاد نظمونه هم دي. د لیک جبه یې شیرینه ده او د هر قسم ابهام نه پاکه او لکه د هغې ښکلې هم ده. بیبی بنیادی طور یو محقق ده, خو د هغې نظم افسانه او نور لیکونه هم د داد وړ دي. سې چې په زړه وي هغه بې درېغه بیان کړي دي. چانو یریږي نه, په نیت او زړه صفا ده. خپل فراخه نظر ورته شعور بخلې دی او دغه بې شعور پوخوالی هغې ته د بیان قوت ښه په خلاص مټ وربخلې دی. تاسو په دې نظم کې دغه ګویانه جبلی دی شی لکه چې وایي. د نظم عنوان دی د سحر رڼا. ما وی سترګې پټې کړي د سحر په انتظارم. خدا سمرا اوږده شپه وه, د عمرونو شوګیره وه. ما وی کله به سبا شي چې ګلونه په خندا شي. د مزدور د ارمانونو د ستم توره تیاره به د سحر په رڼا مړه شي. دا بسرې رڼا کېږي, دا سحر ښکاره بدلېږي, سر ګلونه جوړ خندېږي. ما وی زه به څنګه ذات شم د تودو سړو وختونو. چا وی ویښ شه را بیدار شه, ته یو موټی شه آواز شه, جمعیت شه انقلاب شه. او کله په دې شعر کې وایي چې کړم انتظار چې نا کلار بهارونه نو, کړم انتظار چې نا کلار بهارونه نو, ازغې مې خوښ شو په چمن کې چې ګلونه نو. او مخکې هغه چې سوینی داغې اظهار په نه را کوي, څنګه چې دې شعر کې وایي چې شاهین چې به د چا د عظمتونو گواهی کړه, اثرونه اوتیږي په مخ مې اوښ کې اوري. او کله چې خپل حق تلفي وویني نو غوسه شي او وایي توره دې لالا وهي نړۍ دې عبدالله وهي, توره دې لالا وهي نړۍ دې عبدالله وهي, او خلک د مچانو غوندې پړنګ ولي په ما وهي. یا بیا چې ستا جفا په تیز زخمی زخمی دی, ستا د جفا په تیز زخمی زخمی دی, د زړه شاهین مې الوتل نه کوي. او که تاسو بیا د بیبی دی نظم کې دا احساس وګورئ چې تپوس کوي چې هله راغلی چې دانور په غرغرو په پریوتو شو, خو زه وایم په لټون لټون د مینې تر دې ځایه یم راغلی. د احساس مجمر په لاس کې تلوسی او ارمانونه پیلنی ستانه لوګې کړل. او چې ته مې اوموندلی نو تاوی چې مازیګر دی, مازیګر دی زیړین مر دی, چې می خوا ته رانږدې کړي د هغې ماښام نه وړاندې چې اوږده شپه ورپسې وه. تاسو پته شي دې نظم کې د هغې لطیف احساس او دا منظرکشي او دا خبره چې هغه څنګه رسي. بیا سلما بیبي چې دا نو دا مونږ ویلی شو چې هغې ژوند ډېر د نږدې نه لیدلی کتلی او محسوس کړی دی او تیر کړی هم دی. دا غی وینا سحرناکه ده او دا وخت ثابت کړی هم دا چې د خپل هم اسره شاعران هم دا غي د فن گواہی ور کوي د نظم یو څو شعرونه وای او تاسو کوي چې لا خو جنگيږي د مذهب په نوم کافر مسلمان لا خو جنگيږي د مذهب په نوم کافر مسلمان انسانيت په لړزان دي کوکار هغه سي به رښتیا ویلې شي لیکلې شي دا هم وایا رښتیا ویلې شي لیکلې شي دا هم وایا قلم او فکر بندیوان دي په دار هغه سي دي بی بی کې د اظهار جرأت کوټلې شوې دي لکه چې د اجمل خټک نګیلم نشوا نو تاسو ترې صدا سي وکړو چې خو یو ما خام په دې یادونو غلبه وکړله خو یو ما خام چې دې یادونو غلبه وکړله ستا په کردار باندې می سوچ کولو ته په کتار دې استعمار کې ادرې دوه د پاره په کوم کوم لارو تیر شوې اخر ورسېدې خدا نظام چې خو نړۍ په کې دستار په سر کړی دا استحصال چې د قانونو سوداګر په کې سرونه لوړ کړی هغه دیوال چې په بنیاد کې د سرو وینو ګندونه ښکاري په داسې وخت کې دا انصاف ترګو کې شګینولي کوم کارو ان په دې وطن کې وي چې څوک کامل په دې باطن کامل وي نو هغه د دې افتخارونو هیڅ پروا نه لري تخفه نشي مبارک دې شه خو څنګه وایم تخفه نشي مبارک دې شه خو څنګه وایم څومره جونګړو ته دې اور ورته کو چې خپل محل ته دې رڼا راوسته بیا دې بي یو څو ترجمه هم کړې دي لکه د افتخار عارف د یو غزل کتا سو ته یادي هغه لیکلې و چې دیار نور مې ته تیرا شبو کا ساتي هو او دې غزل کې د افتخار عارف نه افتخار عارف جوړ کړو د دې ترجمه بی بی کړي دا غي نه صرف دا دوه شعرونه زتا ستوروم چې دا سي سوق هم وي چې دردونو مې ملګری هم وي دا سي سوق هم وي چې د دردونو مې ملګری هم وي د سوي زړه د حسرتونو مې ملګری هم وي او زه چې شاهین يم هغه هم لکه شاهین سوي زه چې شاهین يم هغه هم لکه شاهین هسوي د دنګو غرونو د سرونو ملګری هم وي او سلمان شاهین بی بی د خپل زړه مېرمنده قانون نه مانی په خپل خواخ ژوند تیروي ځکه وادو نه کړو او پیغله ګرځي د غلامۍ عادت نه ده خرومانی ژوند دی زه په خپل مرزای ژوند کړم د خوبونو خار کې وسم زه په خپل مرزای ژوند کړم د خوبونو خار کې وسم ستا یادونه راوړيږي د ګلونو خار کې وسم او ستا په هیجر سوزیدل می د تخلیق هنر ژوند دی کړی تا په ټکو کې تصویر کړم د فنونو خار کې وسم نو بل نظم دی او هغه کې صدارنګ لا ګویا نه دا چې بریک دوايزه پتا غم د سده بریک دوايزه پتا غم د سده داسې بغیر زما بدنام د مینی او چې دوه مئین وی د وېسال نشکی چې دوه مئین وی د وېسال نشکی بل تو نه موایا انجام د مینی یا بیا دا چې ما وی قیامت دی کدا سوق د چا په سلی جاړي ما وی قیامت دی کدا سوق د چا په سلی جاړي تا چې مسترګو نلی والا ورختا تا چې مسترګو تلی والا ورختا او قتل نو د سلما بیبي شاعري ډیره اسانه او ام فهمه ده د دوی په شاعرۍ کې د هر رنگ تصویر ښکاری مینه درد انقلابیت پښتو عزم او مزاحمت هم د هر څه د دوی په شاعرۍ کې لیدې شي دا یو غزل چې سردار علي ټکر سه په ډیر خولي غږ ویلې ده او حقیقت دا دی چې په ما ډیر سر کې زی دروازې دوه درې ځلا ورما چې زړګی چپشه په دې شور کې څوک خبر اوري زړګی چپشه په دې شور کې څوک خبر اوري څنګه دا ظلم زور دی څوک خبر اوري او څوک د وفا په نوم لیکل کړي څوک د مینې په نوم څوک د وفا په نوم لیکل کړي څوک د مینې په نوم سوداګری د په دې کور کې څوک خبر اوري او نه د پردو او نه د خپل په نیتونو پوي شو نه د پردو او نه د خپل په نیتونو پوي شو څومره خیرن دي زړونه تور دي څوک خبر اوري او حسن ارزان او دومره عام په دې بازار خو نو حسن ارزان او دومره عام په دې بازار خو نو اوس د دې دور حالت نور دي څوک خبر اوري او شاهین بدل نه دي نظام لا د آقا او غلام شاهین بدل نه دي نظام لا د آقا او غلام د وخت ته توړه ده خزور دي څوک خبر اوري تاسو د دې غزل نه د بیبي د تخیل د پرواز تعین کولی شئ او بیا چې موږ مخکې وګورو نو سلمان شاهین بیبي هغه شاعر ده چې د داخلیت اظهار د اظهار جرأت کړی دی. دا غي په نظمونو کې اکثر داسې احساس په نظر راځي چې عام طورې سرګندول ګران وي، ولې غي سره چې کومه جبه دا او کومه وسیله ده د هغې په چل هغه خو پوهېږي. سلمی بیبي چې څه لیکلي دي هغه د دې دور د هرې پښتنې پیغلې نفسیاتي اساس ده، ولیکه نورې پښتنې پیغلې د خپل زړه حال د ودونو په رسمونو د ټپې په ژبه وایي. نو سلمی بیبي په خپل انداز په آزاد نظم کې خپل جذبات د نورو سره شریک کړي. دا هغه فن دی چې بیبي د ویلو جرأت کړی دی. لکه په دې اکله یو نظم دی چې عنوان دی یو تپوس، زمون غمونه عجیب دي، زمون غمونه عجیب دي، مونږ پرې نه پوهیږو، مونږه که یو بل سره مینه کوو، مونږ که په یو بل خوشحالیږو خو ویلی نه شو. ته د حیا د غر په شا ولاړې، ما مې هم خپله انا جړوي. دا بې سبب په روحونو باندې ظلم کول داسې ژوندون خو نه دی. لکه بایللې جوارګر چې تش میدان ته ګوري، یا سودایی پس سودا پسې عمرونه تیر کړي، خو کله کله زړه ته داسې راشي چې یو تپوس درنه په خپله وکړم چې په ځوانو مو د وختونو سیلې لوبې وکړې، چې مو په سترګو کې هم توان د نظر پاتې نشي. نو بیا به څه وایو یو بل ته چې انا د سوا او دا حیا د سوا.
ډیر مننه، ډیر مننه کلسوم بیبي.
یو دوه پانی پاتې دي، ښه یو نیمه پانه پاتې ده. کزه د سلمی شاهین بیبي په هنر په تفصیل خبره کوم، نو خبره به ډیره اوږده شي. ولی په مجموعي ډول دا ویلی شم چې بیبي د جدید نظم یو داسې نوم دی چې د داخلي احساس څرګندونه، د موضوعاتو ټاکنه، د جمالي ادراک قدرت، ایډیال او تخیل ډیر باریک او ډیر ګران دی، خو د بیبي قلم ته آسان دی. د دوی په نظمونو کې د رجاییت او قنوتیت یو ښکلی والی دی چې د یو پښتني شاعري د پښتون احساس اعزاز دی. او د سلمی بیبي محبوب د هغې کام دا غي د کام درد او دا غي چا پرچل دي، دغه محبوب غي د خپل فن د پټکی پټکړي دي. خو بیا هم د بیبي شعرونو دغه نیمګړی احساس په اوخته کې بایول دي. په دغه تعلق کې بیبي د خپل فن غني مضبوط لاس کې نیولې دي. د دغه مینې د سمندر په کیناره تندغړی ولاړه ده، او دغه د بیبي د ژوند المیه ده. سلمی بیبي زما ایډیال دي، پاغي کې ما تخپل تصویر ښکاری. هم دغه وجدا چې بیبي په ما ډیره ګرانه ده، هغه یو مضبوطه خزه پاکیزه او د لوړی حوصله میرمن ده. د پښتنو په معاشره کې داسې خزې ډیرې کمی دي، بلکې د نشت برابر. د پښتو ادب دنیا په سلمی شاهین او دا غي نوم با چرته ورک نه کړي. زه د سلمی بیبي خوخ کردار دا غي مریده کړم، او په دې هم ویاړ کوم چې سلمی بیبي زمنګ د خزو د تنظیم خویندې ادبی لخکر خال ته حیات سرپرست ده، او زه یې شریک هم د نغه تنظیم. سلمی بیبي زمنګ ویاړ دی، ځکه چې هغه زمنګ لارښود ده. زه چې دې نو په دې ځای کې خپلې خبرې په دې ختموم چې تاسو یو وار بیا ډیره مننه چې ما ته دا موقعه راکړه. دا یو تاریخي موقعه ده زما لپاره چې زه د یو داسې انسان چې ما ته ډیر زړه ته نږدې ده، نن ما پاغې باندې دا یو څو خبرې وکړي.
ډیره مهرباني کلسوم بیبي، ستا ډیره مننه، ډیر د خوند، ډیر د مزې، ډیر تفصیلي خبرې تاسو د سلمی بیبي په جون باندې وکړي، تاسو ډیره مننه. خو ګوریدونکو، زمونږ سره زمونږ نور درنه خواږه میلمانه هم موجود دي په پروګرام کې. نو ورزو خپل درون خو محترم ډاکټر محمد اقبال صاحب له داغینه لږ نظر اخلو چې هغې سره د سلمی بیبي په حواله باندې څه نظر شریکوي. ډاکټر صاحب، تاسو په پروګرام کې په خیر علی وې.
ډیره مننه جی ټکر صاحب، ډیره مننه.
ډاکټر صاحب، تاسو د کلسوم بیبي نه د سلمی شاهین بیبي په حواله ډیر تفصیلي، ډیر د خوند او ډیر د مزه خبرې وویلې، څه نظر به را سره شریکوي؟
ټکر صاحب، کلسوم بیبي ډیر تفصیل سره د سلمی بیبي د ژوند حالات وړاندې کړل، او خمو کله پی ولستا. ټکر صاحب، سلمی شاهین یو شاعر، لیکوال، ریسرچر او ناول نگار ده. په دوه میدانونو کې هغه ته اولیت حاصل دی. شاهین د پښتو ادب اولنې ناول نگار ده. د سلما شاهین نمخ کې په پښتو کې چا زنانه ناول نو لیکلې، دا هغه دوه ناول دي، ګرانا شوا او بل د کانی او ازغی. هر څوک په پښتو ادب کې د ناولونو معیار د انګریزي او د اردو برابر نه دی، خدا دا هغه خکه کاوی شو نه دی. بل سلما شاهین بیبی د پښتو اکیډمۍ اولنې زنانه ډایرکټر ده. سلما شاهین په فیصله اغوستو کې یو بهادر ډایرکټر ده. میر عبدالله فاتح د هزارې یو مشهور کلاسیکی شاعر دی چې د سبکی هندي ډلې سره تعلق لري. د اکیډمۍ قانون دی چې چا له کومې نسخې قلمي نسخې د هغې تحویل کوي نه ورکوي، خو سلما شاهین بیبی دا قدم واغوستو اور میر عبداللہ سواتی دا دیوان کلمی نسخہ کمر سیرائی لبر کرا او هغه دا میر عبداللہ سواتی دیوان چاپ کرو. ہر سو دا مشروطی لکبر پا دیوان کے زی پا زی رد و بدل شوے دے چی دا میر عبداللہ شاعر میار تا نقصان رسی دلے دے. میر عبداللہ دا وزن اور دا بحر ماتولو شاعر ندے. تکر سے پختو اکیڈمی پختو سر دا کازی گل پیخور سر دا کازی گل دا مشکل کشای طالبان نا علاوہ بلا کلمی نسخہ پرتا دا. ما او پروفیسر خلیل الرحمن دواړه د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر نصر الله جان وزیر صاحب څخه لاړو چې دا نسخه دې موږ لرا کړي چې موږ چاپ کړو. وزیر صاحب موږ له کلمې نسخه را نه کړه چې د اکیډمۍ رول نه دی، او په خپل وعده وکړه چې ډېر زر به چاپ کړي، خو تر اوسه لا هغه کتاب چاپ نه دی. زموږ اکیډمۍ ته دا خواست دی، زموږ اکیډمۍ ته دا خواست دی کومې زړې کلمې نسخې د پښتو اکیډمۍ په تحویل کې دي، نورو ادیبانو او شاعرانو لیور کړي چې چا فکري د وینو خوراک ته نه جوړوي. ټکر صرف زمون کم رونه او خویندې ملګري چې پی ایچ ڈی وکړي هغه له پکار ده چې حق خپل ټوله توجه د ریسرچ طرف ته وګرځوي. شاهین بیبی دوه څلوېښت مقالې لیکلي دي چې په هغه کې ځینې معاشرتي او تهذیبي اقدار باندې هم دي، خو ریسرچر له خپل نظر په یو موضوع باندې مرکوز ساتل پکار دي. مثال به واخلو د پرویز مرجو صاحب، هغه خپل ډېره توجه په روښانیانو شاعرانو باندې مرکوز ساتلې ده. نن مرجو صاحب په روښانیانو باندې اتاریټي ده. د مضمون صاحب ډېر کار په خوشحال بابا دی، په دې کې هغه ښه نوم پیدا کړی دی. سلما شاهین بیبی پښتو ټپه باندې کار کړی دی، خو په دې کې د نور کار کولو ډېر گنجایش دی. زیات طالبان د داورخان داود په ټپه باندې کار نه استفاده کوي. تر کومه پورې د شاهین بیبی د شاعرۍ خبره ده، زه هغې د آزاد نظم شاعره ګڼم. هغې ابتدا هم چې کله په اتم کلاس کې وه د یو اردو نظم نه کړی و. د سلما شاهین پلار د هغې ډېره حوصله افزایي کړې وه. د سلما شاهین په کیریر جوړولو کې د هغې د پلار ډېر لوی لاس دی. دا یو نظم چې سلما شاهین د کلام نه انتخاب نظم دی، ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. نظم دی چې عنوان یې ډېر د رڼا بسره. د ساډوبي ورختا وختونه، د جون ساډوبي ورختا وختونه، زم د تیرونه د تیرو په لیکا، زه د سهار او د رڼا په تمه، د رڼا بسره، لګ رڼا راکا تر نهما زما، او لګ سا راکړه چې دو قدم واخلم یو سلم فی د ژوند د انتظار او اذیت تیر شي، چې زه تر هغې درشم چرته چې ته ولاړې، چرته چې ژوند شي تمام. ټکر صاحب شرما شاهین د غزل موضوعات دي، زیات په هغې کې رومان دی، کمپرستی او کله کله معاشرتي مسایل، خو غزل زیات متاثر کن نه دی. د آمد کیفیت پکې ډیر کم محسوس کیږي. په تبه باندې زورګری زیاته ده. سلما شاهین پی ایچ ڈی ده. دا کیدای نشي چې هغه خوشحال بابا، رحمان بابا او عبدالحمید بابا لوستې نه وي، یا د اردو ژبې میر تکی میر، غالب او فیض. سلما شاهین د ساده سوده غزل میرمن ده چې فنی اظهار ته ډیر کم کیږي. دا هم د هغې انتخاب کړي غزلې دي. غزل دی باندې دی پوی کړه چې چل نه کوي، درګو توایا چې خوړل نه کوي، درګو توایا چې خوړل نه کوي، جانان سود او زیان د وخت خبري، مینه ګټل مینه بیلل نه کوي، ستا دی روخي له حد تیر نه ده، ما ته بلنا د اجل نه کوي ستا خاموشي دا د مدو انتظار ورته وایا چې وجل نه کوي په جفاګانو دې پروا نه لرم چې بے وسی میں نور جړل نه کوي ستا د جفا په تیغ زخمی زخمی دی د زړه شاهین میں الوتل نه کوي دا شعر مخکې کلثوم سے بیبیوں وړاندې کړو ستا د جفا په تیغ زخمی زخمی دی د زړه شاهین میں الوتل نه کوي په دې شعر کې مرات النظیر دی جی مرات النظیر شاهین د هغې تخلص دی اور شاهین په نسبت الوتل دی ته یعنی مرات النظیر ویلې کیږي دا یو بل غزل یو ګورې ګل غوړیږي پانی خاندي چې سبا شي خو یو پرخه د ګل غېږ کې په جړا شي ځنې بې ننګه خبرې د ناموس کا څوک په سر ته د دار خیږي په خندا شي څوک په یره د قضا رضا غواړي زه یې غم ته خوشحالېږم که زما شي څوک دلیل کا څوک عزیز کا په دنیا کې واړه چاړي د قدرت تلو رتا شي اچ په کام کې پښتنې چرته پیدا شي نو تیارې زمون د جهل برڼا شي هغه کس به منزل مومې شاهین وایي چې د لارې له منزله بې پروا شي ټکر صرف ضروري نه ده چې د پښتو ژبې لیکچرر د پښتو ژبې استاد لیکچرر یا پروفیسر وي هغه دې خامخا شاعر هم وي او که چېرې هغه شاعري کوي نو هغه له به خپل معیار هم قائم ساتل کېږي ځکه چې دی استاد نه څوک د غلطۍ توقع نه ساتي دبل بل دی استاد او د سر حلقه ارباب او شاګردان هم ډیر وي ټکر سے په ما باندې الزام دی چې زه ډیر سخت تنقید کوم حالانکه زه ډیر صرف نظر کوم دا غزل چې کومه ماړوان ذکرلې د شاهین بیبي انتخاب غزل دی او په نت باندې ورکړي چوي دی اولنې غزل گزاره حال دی دویم غزل کمزورې غزل دی صرف په اولنو دویم شعرونو په اولنو دو شعرونو تبصره کوم ګل غوړيږي پانی خاندي چې سبا شي خو یو پرخه د ګل غېږ کې په جړا شي ګل غوړيږي پانی خاندي پانی خاندي نه وضاحت نه کیږي چې دا پانی په باغ کې د نور ونه خاندي او که د ګل خاندي دا ډیر په آسانه سمې دی شو ګل غوړيږي په خندا شي چې سبا شي خو یو پرخه د ګل غېږ کې په جړا شي دیم شعر دی ځنې بې ننګه خبرې د ناموس کا څوک په سر ته د دار خیږي په خندا شي ځنې بې ننګه خبرې د ناموس کا په دې شعر دې مصر کې سکته ده مصر یو له سیلابه ده او غزل د دور سیلابه بهلې
زما په خیال دا دې داسې لې چې ځنې بې ننګه دا داسې ښه ځنې بې ننګه دا ټیک ته بیا تاسو ځنې بې ننګه تاسو وایو دا ټیک ته بیا
زن بیننگا خبر دا ناموس کا دا لند دے جی یو بہر دا یو سیلاب لند دے دے کی یو اول سیلاب دی غزل چکم دے ٹور نو اغا پا دول سیلاب نو باندے
بالخان
دے لے پارا دا لے
اقبال خان تکر سے جیسا سنگی ہوئی اغا سی ہوئی انگر ٹک رازی زن بیننگا زن
نوکو
زن بیننگا زن زور ورکا کلا بیر زور ورکا پتک دے خبر
ایگزیکٹلی ڈاکٹر سے پک ہوئی
اقبال خان پی جنم کرنا خبر منی بس تو مکھا اقبال خان
بینگ
خبر نام اس کا
سکتا محسوس کیا
بل شان ہے
خبل شان
بل شان
یو نظر دې دې لړګي چپشه زړګي چپ شپ دې سو شور کې سو خبره نه وري څنګه عمل ظلم زور دې سو خبره نه وري کافي زېږي شور زور کور تور نور او بیا زور خو پرلیف کې نقصان دې شور کې سو خبره نه وري ظلم زور دې اوس شور کې سو خبره نه وري بیا ظلم زور کې سو خبره نه وري الله بدا سمېږي لکه سمېږي دا څه نه دا څه بیا مطلب خرابې نو دا یعنی دې کې شور کې سو خبره نه وري زور ظلم زور دې سو خبره نه وري رول نه تور دې سو خبره نه وري نو دا یعنی دې په رزق کې نقصان دې دیو انسان کې مختلف دي دا یزف خیال نه ده ساتل شوی تکه څه زه شاین بیبي د زړه نه قدر کوم چې هغه په دې رزق پسند او د سړو معاشره کې ځان له نوم ګټه او مقام پیدا کړی دی تکه څه په دوه غزلو کې دوه درې ټکي دي په هغه باندې لږ خبره کول غواړم یو ځای پوي باندې پوي کرا دل طریقې شوی دی پی واو او چیرګه هي دې چیرګه هي ته مون کلنځي هي اوم ویل شو ځکه چې کلنځر څه تا هي لپاره استعمالوله چې لپاره ته همزه چولې شو هم کافیا الفاظ دې زړه کړه س ت ز کال وغیرہ کوم وځه سره ویو ویو پوي دا لیکل پکا دی پی واو یہ یا مخصوصہ یعنی د یہ لاندې باندې ټکی بل ټکی دی وو دا ځنی مرګری یوازې واو لیکي ځنی پی د واو د پاسه حمزه اچوي او ځنی دو واوونه اچوي چې غلط دی وو لیکل پکا دی یعنی واو هی او لپاسه حمزه ځنی مرګری دی لیکي دا دا د دالاندې زیره چوي دا هم سم نه دی دال او یای مخصوصه دې جوړيږي اچپ هم غلط پېټلې شوې ده چپ چکم دې هغه لیکلې شوې ده چې واو پی نو دې لا یعنی چپ چکم دې هغه صرف چین چی او پی او لپاسه ته پیښ پکار دی نو دا املایي غلطیانې دي او دا مې زکه یعنی په ګوته کړ چې نور مرګ دې ته ځان لا استفاده کولی شي نو خبرې به مغموم شي په واورو
ډیر ډیر مهرباني ډیر ډیر مهرباني خوشاله اوسه ډاکټر صاحب
ټکر صاحب بخانه غواړم ټکر صاحب بخانه غواړم د اقبال صاحب چې دا کم غزل دیتا سوچې ویلې دي نو تاسو ته په یادې چې دا ملګری چپ شپ دې شور کې څوک خبر اوري دا خبر نه اوري نه دي خبر اوري دي نو دا تقریبا ټول غزل کې هم دا اوري راغلی خو نه پکې نشته تاسو ما غوونو لوم دغه شانتراله نو تنقید څه به خو تاسو له خیال کوي چې یو شاعر غزل لیکي یا نظم لیکي نو بیا کمپوزینګ دا غ په لاس کې نه بیا چې املا هر څنګه شي دا نو په املا غ شاعر تاسو معاف کوي
نه دی دی چې غلطی دا څه نه دا ظلم زور دی او بل شور کې د دې پر ردیف کې غلطی دا زما مقصد دا دی نه اوري اوري کې نو فرق نه دی
شور کې نه دی شور
دی شور کې او ظلم زور دی نور دی دا ټول چې کوم دین دا پر ردیف کې غلطی دا ما خبره دا کړې دا ردیف کې غلطی دا
ډیر ډیر مننه ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب تاسو ډیر مننه کوم چې دې دې تاسو ډیر مننه ورزو خپل بل درن خو محترم ډاکټر محمد مغموم صاحب لا او دغې نه لګ نظر خپل چغیر سره سره نظر شریکي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خره لې وو
ډیر ډیر وایي ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ ډیر ډیر باندې
ډاکټر صاحب اول خو ته مبارکي وي او د مبارکي زموږ کومه نه چې تاسو نن څنګه چې کوم تم امتیاز زغه ملو شو زموږ د طرفه د دې ورډیو د تاسو تاسو مبارکي وي
ډیر مهرباني دې ډیر خوشاله خبره باندې
بل خبره ډاکټر صاحب تاسو ته به موضوع دې جمع شو زموږه په هر پروګرام کې د املا ذکر خامخره دی د املا خبره راځي ډاکټر صاحب هم دغه ته اشاره وکړه د املا په حواله باندې اکثر اسمه غور څه په دې خبره کوي خو بهر کې خبره درته ډېری دي څه نظر بر اثر شریکوي
او کله خدا وخت لګ دی کنه نو ما د کوم څه د بیبي خبره وره دی او د اقبال خان خبره وره دی او چې رښتیا خبره دی ډېر خواري کړی دواړو او دا خصوصا کوم څه د پچون کې په سلمہ بیبي باندې ته لیکل کوي یا لیکل کړي دی پته نه کی چاپ شوی دی کنه دی خو لکه دا چې ډېر خواري کړی خو یو دغه مې پکې وریدا یو یو جمله داسې وی چې په وراثت کې وته دا ادب جراثیم بخلی شوی دی نو کدا داسې وی مثلا د دې په لیک کې کدا داسې وی د جراثیم له مهرباني کې دا ته نو باسي دی په ځای نور خو خطه کې دی وی ادب کې واچوي او بل دا چې دا زموږ په دغه کې چې کوم دی په پښتو کې ځنې داسې ته کې وی چې ډېر په خلک لکه غلط وی هغه دغه چې دا غلط العام را روان دي په خوانه لکه په دې په دې باندې ما دا مرخ ته کې چې کوم دی کنه اکثر زموږ ډېر په لیکون کې ډېر مشران لیکون کې د نیک مرغا او د بد مرغا نو دا مرغا نه دی دا مرغ دی
بالکل
دا ټکی چې کوم نه مرغ دې مرغ فالته وي شګون تا مرغ او پښتانه ډېر عام استعمالي چې دا کار وا په مرغ نه ویلره
او وي مرغ
دې او مرغ دې ښه او نو دا چې کوم نه او بیا زموږ خلک چې کوم دي د نه کې مرغ او د بد مرغ دا غلط ته مرغ پکار دي بل کوم سم دي چې کوم ټکی استعمال کو پلټنا نو دا پلټنه چې کوم نه په دا لام باندې زبر زما خیال ته دا به صحیح وي پلټل
دا پلټنه پلټنه بالکل
پلټنه دا په لام باندې زبر ورکول پکار دي نو چې په لام باندې د غراشي کنا جزم نو بیا پلټن شي کنا د آرمی پلټن شي او نو دا په لام باندې زبر ورکول پکار دي پلټل پلټنه
بالکل بالکل
اقبال خان دا وی چې کل دغه چې کوم دی زموږ سلما بیبي دا ړوند دی ناول لګاله په زنانو کې نو زما دا خیال چې زما غټه دا وه کول نه په کار هغې وجه دا ده چې کېدای شي بل ناول لګاره هم داسې وي چې ته دی نه ړوند دی ناول لګاره وي زما یاد ته یو ناول راځي پیټه ساج خټکی لیکلی دی او نو هغه آی پخوا لیکلی دی نور به کېدای شي وي نور که داسې چا تلاش ورپسې وکړو او که تلاش ورپسې وکړو نو اس ویم چې یعنی دومره غټه دعوه په یقین سره نه دي په کار کنه هغې وجه دا ده چې مونږ ته اوس پته نه شته کېدای شي په افغانستان کې چا لیکلي وي کېدای شي زمونږ دغه حسین ګل تلها چې کوم دی هغې ناولې لیکلي کېدای شي هغه هم د دې نه مخکې لیکلي وي نو یعنی کېدای شي ناولې کېدای شي چې د دې نه مخکې چا لیکلي خو بهر سلما بیبي هم ناول لګاله ده او خل ناول لګاله ده او زما خو چونکې زما کلاس ویلو خو ټکر صرف زه دلته کې یو خبره ده د هغې وضاحت لکوم بیا په سلما بیبي باندې خبرې کوم چې زما ما چې په دې پروګرام کې په خپل دیو پروګرام کې باندې ویلو چې خپل ټکي چې کوم دی دا زمي په کلاسیکي ادب کې نشته
کم ټکي
اوس اصل اوس زه په خپل خبر باندې یم اوس زه په خپل خبر باندې کیم چې دا ټکي چې کوم دی دا به د پښتو وی خامخا به وی افغانستان استعمالي ډېر زیات استعمالي خو زمون چې کوم کلاسیکي ادب دی کلاسیکي شاعران دي خوشحال بابا رحمان بابا او دا ټول په دې کې چا اصل تکې نه استعمال کړي ما د خپل پروګرام کې دا ویلو چې دا ټکي زمونږ په کلاسیکي ادب کې نشته خدا مې نه دی ویلي چې د پښتو ټکې نه وي اوس نو وایم هغه وجه دا چې زه په دې باندې پورا یعنی په یقین سره نشم ویل چې دا ټکي د کوم ځای نه راغلي او د کوم ځای نه راغلي خو د خوست زمونږ د خوست یو ملګری طاهر امین هغه چې په موبایل باندې په فیسبوک باندې ورکړی وي زما متعلق ویلي چې دی وایي چې دا اتل چې کوم دی دا زموږ په کلاسیکي لیټریچر کې نشته نو دی وایي چې ښایي د امیر کروړ حماسه به یې له یاده وتلې وي ښایي د امیر کروړ حماسه به یې له یاده وتلې وي د امیر کروړ حماسه چې کوم دی حماسه جنګي نظم ته وایي ایپک چې کوم دی لکه امیر کروړ چې وایي زه یم ځوانه په دې نړۍ لمه اتل
نشته بالکل
او پر هند سند په کابل او په زابل نشته بل په
تخار او په کابل بالکل
نو دی وی چې د زمام متعلق وی چې دی وی په کلاسیکي ادب کې نشته نو آیا د امیر کروړ حماسه لیا د ودی دا نه د امیر کروړ حماسه چې کوم دی آز ما د یاد ودی نه دا امیر کروڑ حماسه چې کوم دی هغه کلاسیک لیټریچر نه دی کلاسیک لیټریچر هغه لیټریچر دی چې بالکل اپروډ او مستند لیټریچر وی هغه زمونږ دین خلک دي خوشحال بابا نے شروع کی او زنه چې کوم دی میرزا خان انصاری هم په کشماری هغه نے شروع کی
روحانیانو
نه جوړ روحانیانو نه نو پټه خزانه چې کوم دی زمونږ په کلاسیکی ادب کې نه دشمار نجی پټه خزانه په کلاسیکی ادب کې شمار نشو نو د امیر کروڑ حماسه هم دغه کلاسیکی ادب نه وته نور پدې باندې ز ټینګار نو کوم جاتل زمون د پښتو ټکي و یا نه دی یاد کم دی نو اغله وی دی باندې مګا نو کوم سره بعد دا ویلو چې زمون په کلاسیکی لټریچر کې اصل ټکي نه دی سمول
نشته.
ها نو سلمہ بیبی چې کوم نه داز ما تاسو ویلو او ډېر ښه شاعر ده ز ډېر په تفصیل تر خو باندې خبرې نشي کېدای خو زمونږ د ملګرو کلثوم صاحب بیبي او زمونږ اقبال خان نوکری زه اسې یو پیراګراف یم چې محترمه ډاکټر سلمہ شاهین صرف په دې وجہ د احترام قابل نه ده چې د پښتو یو ښه شاعره ادیبه محققه افسانه نگاره او ناوې نگاره ده بلکې په دې وجہ هم د احترام حق لري چې یو خوا په علاقائی قومي او بین الاقوامي ډګر د خپلې ژبې او ادب په ډانګ پیلې وکالت کوي بل خوا د خپلې ژبې او ادب د پرمختګ په لړ کې د توسرو د نمائندګۍ حق هم ادا کوي. دوی صرف په دې وجہ د عزت حقدار نه ده چې د پښتو اکیډمۍ په شان باوقاره ادارې تر لسو کالو ډایرکټر پاتې شوي ده بلکې ورته په دې وجہ هم د احترام وړ مقام حاصل دی چې د پښتو ژبې او ادب د ترقۍ د کوم سپېڅلي مقصد دپاره چې دا اداره په وجود کې راغلې وه د دغه مقصد د پوره کولو دپاره یې په ایمانداری سره فعال کردار ادا کړو. د پښتو اکیډمۍ د اصلي او بنیادي حیثیت بدلولو دپاره چې د دوی د ډایرکټرۍ په دوران کې کوم سازشونه شوي وو دوی په بادارۍ او جرأت سره دغه سازشونه ناکام کړل او د اکیډمۍ د بحالې په تحریک کې د هر قسم نقصان او خطرونه بے پروا په هر محاذ په نرم مقابله وکړه او خپل پښتو یې ترسره کړه. نو لکه څنګه چې کلثوم بیبي ویل چې دا جرأت پکې زه هم ورسره اتفاق کوم چې سلمہ شاهین چې کوم نو ډېره جرأتمند ده ډېره جرأتمند ښځه ده او چې څه په زړه وي هغه چې کوم دی وی او په هغې کې د چا نه یارېږي نه دغه دا مقدمې چې کوم اشاره ورته کلثوم صاحب بیبي وکړله نو په دې کې مونږ زه او ډاکټر خالد چې کوم دی دا د سلمہ بیبي په طرف وو او مونږ چې کوم دی دې ته هم تیار وو چې که چېرته عدالت کې ګواهي ورکول وي مونږ به تا دپاره ګواهي کوو او دا نور ټول خلک چې کوم دي نو دا د بل فریق سره وو. اگر بل فریق دا چې هغې د پښتو اکیډمۍ په ځای باندې بل نوم دغه کولو او دا ډیپارټمنټ د پښتو اکیډمۍ چې کوم دی په خپل کې زم کولو او نوم یې ورته بل ورکولو نو مونږ هم دغه په حق کې نو لکه مونږ وی چې یاره دا د پښتو اکیډمۍ نوم چې کوم دی نو دا برقرار ساتل پکار دي. دوی په شعر کې خپل داخلي جذبات په جرأت سره بیان کړي دي او د خپل ذات لارې د نورو خزو مسلو او طبقاتي کشمکش ته په رومانی انداز کې ځای ورکړی دی. د داخلي جذباتو د اظهار سره سره قومي جذبات هم په داسې ډول بیان کړي دي چې ترینا د پښتو ژبې پښتون ثقافت او پښتون قوم سره د دوی د مینې او خلوص کړوړه صفا په نظر راځي. د دوی په شعر کې د دوی په شعر کې د ځپلي طبقې د محرومۍ احساساتو په ځینو ځایونو کې کونیتي رنګ اخیستی دی یعنی ناامیدي په کې پیدا کړي ده خو ګنی نوره اکثره شاعري د خپل قوم د روښان مستقبل زیرې ورکوي. د قوم د یوې زمینداري شاعرې په حیثیت یې په شعرۍ کې د اصلاح رنګونه هم شته او په ډېرو مکو یې د منافقت رویې غندلې دي. د حیات په لحاظ یې شاعري په غزلو پابند او آزاد نظمونو مشتمله ده. په دې ټولو صنفونو کې ژبه خوږه او روانه او خیالات یې د هر قسم ابهام نه پاک دي. زه به یو نظم زه هم هغه کې وړوې پابندونه په دې غرض تش کوم چې د دوی د شاعرۍ د رومانی اندازه وشي. اوس هم دا د دې ډېر مشهور نظم دی زه هم هغه کې وړوې اوس هم مر په غرغره وې او همدولي الا سره وې پټ پټو مې مکوله زوم هغه کې وړوې. او چې بتندل د غم پریوزي چې بتندل د غم پریوزي دا احساس هم راته نه وې کورکی مو جوړه ولې زوم هغه سي وړه وې نو اونو دا دا نظر چې کوم دی شاید چې په اردو مردو کې یا نورو دغه کې چې کوم دی دا خیال چې ته بیان شوی وي خو دې د نظم په شکل کې په لومړي وار باندې بیان کړی وو نو ځکه چې کوم دی نو او بل دا دی چې په دې نظم کې چې کوم احساسات بیان شوي دا د هر ماشوم هر چا باندې چې ماشومتوب تیر شوی دی نو دا د هر چا احساس دی یعنی دې نظم کې چې کوم احساسات دي دا د هر سړي او د هر ښځې ځکه چې دا ماشومتوب چې کوم دی دا په هر سړي او په هرې ښځې باندې دا ماشومتوب تیر شوی دی او د ماشومتوب سره تړلي چې کوم عادتونه دي نه سړو ته هم یاد وي او ښځو ته هم یاد وي نو چې څوک هم دا نظم ګوري نو خپل ماشومان ورته یادېږي او خامخا ورباندې اثر کوي نو ځکه دا نظم چې کوم دی دا د هر چا خوښ دی ساده نظم دی خو ساده جذبات پکې دی په نیخ په نیغه بیان شوي دي چې دوی پکې نشته که په ساده ډول کې بیان شوي نو ځکه چې کوم دی ډېر اثر کوي لکه څنګه چې اقبال خان وي نو او زه اکثر دا خبره کوم چې یعنی ضروري نه ده چې د هر شاعر په غزل کې چې کوم دی فن یعنی فني دغه چې کوم دی یا فکر دومره زیات وي دومره اوچت وي چې یعنی مطلب دا چې دا ضروري نه ده چې خامخا دې پکې د فکر بلندی دي پکې خامخا وي خو لکه دا وي چې خپل مافي ضمیر چې کوم دی خپل د زړه آواز چې کوم دی او په خطرې کې باندې عوامو ته رسول چې کوم دی لوستونکو ته رسول چې کوم دی دا چې کوم دی د یو شاعر کمال دی نو لکه دا دي چې هغه حمزه صاحب چې وایي کنه چې حمزه که هر څو آینه د لطافت وی غزل صاحب جو هر څو سخن دا وي چې ساده کړی ژبه
ډېر ښه
دغه چې کوم دی کنه حمزه که هر څو آینه د لطافت وی غزل صاحب جو هر څو سخن دا وي چې ساده کړی ژبه ژبه چې کوم دی یعنی مطلب دی چې مونږ چې لوستونکو ته رسو نو ټیک دی مونږ فن هم رسو او لفظونه هم رسو د لفظونو جوړش هم رسو خو لکه زمونږ چې مین مقصد زمونږ چې وي کنه نو هغه پیغام رسول چې کوم دي لوستونکو ته پیغام رسول مقصد دي نو هغه پیغام چې کوم دی هغه په ګران تړون کې په ګران جوړش کې ورورسته کو په آسان کې خو چې په آسان کې ورورسته نو په آسان کې یعنی آسان شعر باندې ډېر خلک پوښي
بالکل
او دا پیغام چې کوم دی ډېر خلک تور شي نو ګوره کله زاد د سفرمان سلیم چې کوم دی تا په خندا تا په خندا نه ما په جړا خندا دروستا ما په جړا خندا دروستا او تا په خندا جړا راوستا دغه څومره آسان ما په جړا تا په جړا خندا دروستا او تا په خندا
جړا راوستا
دغه څومره آسان نه اونکه خبره ده کنه خو چې کومه خبره پکې بیان شوې ده نو هغه ټیک ته کنه یعنی صحیح ده مطلب چې ذهن ته زړه ته پریوځي چې ما بوب چې کوم دی آ چې کوم دی د عاشق په ژړا پورې خاندي نو عاشق وایي وته چې تا په خندا ژړا راوسته ما په ژړا خندا دروسته عاشق په ژړا پسې محبوب خاندي نو لکه دا دی چې یو 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 ګرانه خبره چې کوم دی په ساده لفظونو کې بیانول چې کوم دي دا د شاعر د فن په عظمت او د هغه په کمال باندې دلالت کوي کنه نو لکه دا دی چې د سلمہ بی بی غزل ته چې کوم اقبال خان اشاره وکړي چې غزل کمزور دی نو غزل ضروري نه ده چې دا هر چا غزل مضبوط وي کنه د چا نظم ښه وي د چا غزل ښه وي د چا نثر ښه وي او د چا فکشن خوي ټول په هر طرف چې کوم دی نو یو لیکونکی چې کوم دی د هغه هر یو طرف چې کوم دی هغه مکمل کېدی نه شي دا ناممکنه ده خامخا یو طرف کمزورې وي او یو طرف خامخا کمزورې پاتې کېږي نو ټیک دی چې وګوره اصل شی خو دا دی چې په خپله ژبه چې کوم دی خپله شاعري لوستونکو ته ورسوي وېره ته چاپ کې ګوره دا چاپ کول چې کنه دا آسان کار نه وکنه یو خور باندې تهزی لګی کې دا خپل تهزی په جیب نه لګای او چې کومې پیسې په کتاب ولګې نو دا به داسې نه وایي چې کړي نه پیسې او مطلب بیا راځي بس دا به داسې وایي چې دا ما سیم ته واچولې
بالکل
اردو کې چې وایي اردو کې چې وایي چې نیکي کردار یې ډال کنه دا د پښتو کتابونو د پښتو کتابونو دغه مثال دی دا پښتو کتابونه چې کومې دا نیکي دي ښه د دې مثال دی نیکي نو بس نیکي کړ او دریا مې ډال
بس
ځکه چې د دې پیسې چاته نه راځي ښه د دې ډېر قدر پکار دی ځکه چې یعنې دا به چې کوم دی سلما بیبي خو د مردان دا او د زنانه دومره پیسې نه لګي د دې سره پیسې اکثر وي که نه ځکه چې خرچونه یې دومره زیات نه وي او بیا خو سلما بیبي چې کوم دی نو بیچلر دی یعنې مطلب دی چې هغې دومره خرچ نشته خو کم سړي چې کوم دی چې هغې بال بچو په سر وي کور چلولې په سر وي او دا چې کوم دی کتاب چاپ گئی نو ددی ډیر قدر پکار دے ډیر زیات قدر پکار دے ځکه چې تو کتاب باندې ځکم نه نن سبا په معمولی کتاب باندې ځکم نه چې دوه ونیم سو کتاب وی کنه په جوړه ناغه باندې به یو لک روپیه نور باندې کم نه لګي
نه صحیح ده
بالکل که یو خاله ته یو لک پین لګي نو اویا زره خو ته لګي
بالکل
اویا زره روپیه ځکم نه دا اویا زره روپیه به دا د کم زره پیدا کړي یا به چا قرض اخلي یا به خرڅوي را خرڅوي نو کتاب چاپ کول چې کوم دا ډېر ګران کار دی چا چې دا کتابونه چاپ کړي وي هغې کې دا موږ ټول پکې شامل یو موږ ټول پکې شامل یو چې یعنې موږ چې کوم دی د کتاب چاپ کولو دپاره د خپل یعنې د کور د خرچې نه مو پیسې بچت کوي او بیا به چې کوم دی هغې دپاره بیا راغونډ بیا به کتاب چاپ کوي نو دا چې کوم دی سلما بیبي خپل ټول کتابونه چاپ کړي وي او دا ډېر چې کوم دی د قدر وړ خبره ده چې د خپل کتابونه چاپ کړي دي او خپل پیغام چې کوم دی عوامو ته رسولې دی نو د دې خبرې ډېر قدر پکار دی او نور چې کوم دی د دې چې کوم نثر دی نو کلثوم بیبي او غالبا اقبال هم دا وي چې نثر یې ډېر خوږ نثر دی ډېر خوږ ټیک دی د دې سلما بیبی داسې ډیپ ریسرچ کارونه به نه وي کړي یعنې مطلب دا چې هغه کم چې ډېر زیات پیچیده ریسرچ وي لکه کامل صاحب د قلندر صاحب دی چې کوم ریسرچونه کړي هغه څه ریسرچونه به نه وي کړي دا لایټ ونې کې دغه به کړي مثلا ټپې راغونډې کړي خو بیا هم دا ټپې راغونډول بیا هغې ته چې کوم دی ترتیب ورکول او هغه کول دا آسان کار نه دی او بیا په هغې باندې چې کوم دی مقدمه لیکل دا آسان کار نه دی نو زه هم چې د سلمی بیبي دا څومره کاوشونه چې کړي دا څومره کار چې کړي نو د دې ډېر قدر په کار بیا پکې د ټول نه غټه خبره ده چې جرأت پکې وي جرأت پکې ده ځکه چې ما اکثر چې لیدلې ده نو خبره چې مې داسې شپ شپ نه کی خبره ډېر واضح خبره کوي او د ښځو د نمائندګۍ حق چې کوم دی آی په هر محاذ باندې ادا کړی دی او چې چېرته غلط خبره په نظر راغلي ده نو هغه غندره کړې ده او چې څه خبره وي هغه ستاینه کړې ده نو په کم انسان کې چې دا خوینه وي نو د هغه ډېر قدر پکار دی
ډېره مهرباني ډاکټر صاحب ډېر د خپل ډېرې د مزه خبرې خو زموږ پروګرام مخ بالکل ختم دی مالا او زما پروډوسر بختور شاله اجازه ترکه په لوی لمس پر او خو جون درته غواړو